دوی بجیشوی اسلام علیکم احمد شیبریم ده هم خبرونه د روسیې دفاع وزیر د افغانستان او تاجکستان ترمن د پولی د امنیت د ټینګېدو غوښتنه وکړه. د روسیې انټرفاکس آژانس راپور له مخې دفاع وزیر اندری بلسوف نن د قزاقستان په الماتی کې د ګډو ګټو هیوادو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل د افغانستان وضعیت لا هم د منځنۍ آسیا د بې ثباتۍ منبع دی. هلته یو شمېر افراطي ډلو د پښو ځای پیدا کړی او غواړي چې خپله نظریه د ګاونډیو جمهوریتونو په لور وغځوي. د روسیې دفاع وزیر زیاته کړه چې همدې اندېښنو ته په پام سره د افغانستان او تاجکستان د پولي د امنیت ټینګېدل او تامینول مهم شوي دي. د امو او کابل په سیندیزو حوزو کې نن او سبا د ورښتونو له امله د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت خبر ورکړی چې په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، غوربند او لغمان کې د سیلونو د اوبو د کچې د لوړېدو امکانات شته. په تیرې څه باندې وی میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ورښتونو له امله د راوتلو سیلابونو له کبله په سلګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او په زرګونو کورونه نړېدلي دي. طالبانو دریاویا کلن یما مقصودی نیولی دی. یما مقصودی هغه فرهنګ پال دی چې د راپور له مخې له 40 کلونو وروسته دوی اونۍ مخکې له جرمني افغانستان ته ولاړ. یما مقصودی د خپلو فرهنګي او بشري حقوقو له امله د جرمني و دولتي جایزه هم ترلاسه کړې ده. د مقصودی د کورنۍ غړیو رسنیو ته ویلي دي چې دیارلس ورځې مخکې چې دی کابل ته ولاړ د طالبانو له لورې ونیول شو. طالبانو د هغه د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. د اسرائیل پوځ نن وویل چې دوی دوه پوځیان په غزه کې د نشتو پر مهال وشل شوي دي. د رویټرز اژانس راپور له مخې پر غزه د اسرائیل د پوځ د برید له پیله تر اوسه د دغه هیواد نشتې 300 اسرائیلي سرتیر وشل شوي دي. په غزه کې د 2003 کال د اکتوبر پر 1 اسرائیلي ځواکونو د حماس پر ضد چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله ګڼي وروسته تر دې عملیات پیل کړل چې حماس د اسرائیل دننه برید وکړ. 1200 کسان یې ووشل او شاوخوا 150 کسان یې برمته کړل. روسیې نن سهار وختي د اوکران پر پلازمینه د توغندي او درون الوتکو برید کړی. په کیف کې د پوځي ادارې مسؤول سرهی پوپکو په ټلګرام کې لیکلی دي چې د کیف په هولو سفیسکي سیمه کې د روسیې د اسکندر توغندي او درون الوتکو د برید له امله په یوې ودانۍ کې چې خلک پکې نه اوسېدل اور لګېدلی دی. پوپکو زیاته کړه چې دا حمله تلفات نه لري او ټولې بې پیلوټ الوتکې هوایي ځواکونو نسکوري کړي دي. د نیویارک په محکمې د امریکا په خونه ولسمټر ډانل ټرمپ د بربندو فلمونو ویل لوبغاړي ته د حق سکوت د ورکړې په قضیه کې په څلور د شمورېدو تورن او مجرم وګڼه. د نیویارک د منهټن د محکمې دوه سخړیو له دوه ورځو سلام مشورو وروسته بیګا د ټرمپ په اړه خپل پریکړه اورولې او هغه ګناهکار بللې. ټرمپ هم په محکمه کې حضور درلود. هغه وروسته خبریالانو ته وویل چې د محکمې دا پریکړه د شرم وړ وه. ټرمپ ویل چې اصلي پریکړه د نومبر په 15مه د خلکو لخوا کیږي. د هغه اشاره د امریکا د ولسمشر ټاکنو ته وه. د امریکا ولسمشر تورن دی چې د 2016 کال له ټاکنو څخه موده مخکې د بربندو فلمونو لوبغاړي سټورمي دینلز ته $1.5 لک ورکړي څو له ده سره جنسي اړیکې یک شان کړي او غلې پاتې شي.
آزادی پڅپوکی
در امواج آزادی
روسیه به د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني. دا مسله دلته د آزادی پڅپوکی پروګرام کې لمیلمنو سره چېړم احمد شیبریم هر کله مکو. د ماسکو له لوري په کابل کې د واکمنو طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو سوال وروسته تر دې مطرح شو چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سیشن به د می پاتې وشتمه د ازبکستان د سفر پر مهال وویل چې د طالبانو په مشي له حکومت سره د اړیکو جوړېدل یو اړتیا ده.
په افغانستان کې ستونزې شته. دا ستونزې ښکاره دي. هر څوک پرې پوهیږي له اوسني حکومت سره د اړیکو د جوړولو څرنګوالی بله پوښتنه ده، خو دا اړیکې باید په یو نه یو ډول جوړ شي. طالبان هغه خلک دي چې هیواد په واک کې دی. د دې هیواد ټوله خاوره د دوی په لاس کې ده. دوی نن په افغانستان کې واکمنان دي او موږ باید په واقعیت سترګې پټې نه کړو.
تر دې سرګندونو دوی ورځې مخکې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف خبر ورکړی و چې د روسیې عدلیې وزارت او د بهرنیو چارو وزارت ولسمشر پوتین ته راپور ورکړی چې د روسیې د تروریستي سازمانونو له لیست څخه د طالبانو نومونه حذف کړي. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم ویلی دی چې طالبان په افغانستان کې اصلي قدرت دی او له تور لیست څخه د طالبانو د نمونه احتمالي استل د درک وړ واقعیت دی. روسیې له څه باندې شل کلونو راهیسې یعنی له 2003 کال را په دې خوا طالبان د ترهګرو په لیست کې شامل کړي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان کربی د سیشنبې په ورځ د می په 28 وویل چې د تروریستي ډلو له لیست څخه د طالبانو د نمونو د ایستلو او د دغې ډلې د احتمالي رسمیت پیژندنې په اړه د ماسکو هڅه کېدای شي نورو هیوادونو ته ناوړه پیغام وي. ښاغلی کربی زیاته کړه چې طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي. طالبانو د چهارشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې د روسي چارواکو تازه څرګندونې وستایلې او ویل چې د متقابل درناوي او مشترکو مصالحو پر بنسټ د دواړو ولسونو د ګټو د خوندیتوب په هدف د مثبتو اړیکو د لا پراختیا په تړاو جدي سیاسي عزم لري. د افغانستان په برخه کې د روسیې سیاست په تیرو نږدې دریو کلونو کې چې طالبان واکمنان شوي دي باثباته نه ښکاري. روسیې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د طالبانو هرکلی وکړ، خپل سفارت په کابل کې بند نه کړ، داسې انګیرله چې امریکایي ځواکونه وتلي میدان ورته خالي شوی. خو د 2023 کال په سپتمبر کې چې کله په کابل کې د روسیې له سفارت سره ځان وژونکی برید وشو او د سفارت دوه کارکوونکي پکې ووژل شول، روسیه بیرته دوه زړی شوه او د ګډو ګټو د هیوادو په څو غونډو کې چارواکو د افغانستان امنیت ته اندېښنې څرګندې کړې. تازه د روسیې د ولسمشر او بهرنیو چارو د وزیر تر څرګندونو وروسته د می په 13 د روسیې د بهرنیو چارو لمرستیال وزیر اندری رودینکو څخه چې کله په ماسکو کې د خبري غونډې پر مهال پوښتنه وشوه چې د طالبانو حکومت به له شرط پرته په رسمیت وپیژني، هغه وویل چې زموږ پخوانی شرط دا دی چې ټول شموله حکومت په افغانستان کې جوړ شي. راوشم د بحث میلمنو ته تر دې دمه د پانتون استاد او د چارو کتونکې اساق اتمر په خبرونه کې را سره دی. اتمر صاحب، خبرونه ته شرغلی، څه فکر کوئ چې ماسکو به د طالبان حکومت پر رسمیت وپیژني؟
مننه شیخ صاحب، تاسو محترم اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. دا نو اوس ډیر وختي دی چې سړی دا قضاوت وکړي چې روسیه به د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني او که نه. لیکن د افغانستان ګاونډي هیوادونه کوم چې دي، یا روسیه دی یا چین دی یا مثلا ایران دی یا نور هیوادونه داسې دي د منځنۍ آسیا، دوی مجبور دي چې طالبان سره نږدې روابط ولري. ځکه دوی اول خدا فکر کوي که څومره دوی لرې کېږي نو طالبان احتمالا چې غرب خوا ته نږدې کېږي او امریکا ته نږدې کېږي، امریکایانو هم د دغه فرصت نه دوی استفاده کوي چې دوی د خپل ګاونډي هیوادونو ته ډېر نږدې نه شي. نو ځکه روسیه او چین او ایران دوی غواړي چې طالبانو سره همیشه ښه روابط ولري، مثبت تعامل ولري دوی سره او په یو راشه درشه کي. لیکن د پوتین خبره خو تاسې واورېده چې طالبان هم یو واقعیت دی، اوس یو حاکمیت دی په افغانستان کې. او بله خبره دا ده چې مشکلات شته په افغانستان کې، د همشمول حکومت غوښتنه وکړه. نور دغسې د بشري حقوقو مسایل دی، د ښځو د کار او د تعلیم مسله ده چې دا د افغانستان هم ګاونډي هیوادونو ته هم نړیوالو ته هم خپل افغانانو ته دغه موارد ډېر مهم دي.
اتمر صاحب وبښئ، که څه هم تاسو دا خبره کوله چې لا هم وار له مخه دی، خو ځینې کتونکي په دې باور دي چې روسان غواړي له دغې خلا نه استفاده وکړي چې د ناټو او امریکا قواوې په افغانستان کې نشته او دلته د پښې ځای پیدا کړي او له افغانستان سره روابط پیاوړي کړي. لیکن په ورته وخت کې د روسانو لپاره دا ګرانه نه ده چې دلته دا حکومت نورو هیوادونو په رسمیت پیژندلی نه وي او دوی ورسره روابط ډېر نږدې کړي؟
بلکل هم دغسې دی. نو ځکه زه په دې باور یم چې تر څو پورې چې یو عمومي تفاهم رامنځته نه شي، یا حداقل د سیمې هیوادونه یا مثلا د منځنۍ آسیا هیوادونه یا بل عربي طالبانو ته نږدې هیوادونه دوی لومړی طالبان پر رسمیت پیژنې، بیا دا امکان پیدا کیږي چې روسیه وپیژني. اما روسیه به هیڅکله اولنی هیواد نه وي، ځکه روسیه نور نړۍ سره تعهدات لري، هغوی سره تعامل لري، هغوی سره رسمي اړیکې لري، ډیپلوماتیک. بیا روسیه په خپل سر او په یوازې توګه دا کار نشي کولی.
اتمرسب وبخشي ک روسیا یواز سربنی دا کار نشي کولای ول نور سره روابط لري واړی کی لري، خو طبيعي خبره ده هر هواد ل نور هوادونو سره روابط لري اړیکی لري، نو هغه به څنګه یا بل هواد به څنګه دا جرأت کوي چې لمړی راوړان دي شي او د طالبان حکومت پر رسمیت پیژن.
زمار زو چې او متفاهم، یعنی اول حکومتونه وګورو په دغه ټول غونډه کې کوم چې په سیمه کې د طالبانو د وخت نه مخکې ترسره شوي وو، په هغې کې که ستاسو په یاد وي دا تریویکا پلاس و. په دغه غونډو کې هلته ویل شوي وو چې هیڅ هیواد به، یعنی د دغه غونډې هیواد ګډونوال به د طالبانو په نوم حکومت په رسمیت نه پیژني، او دا د خپل د امریکا او د طالبانو ترمنځ هم دا خبره وه. خو په هر صورت اوس واقعیت بل شی دی، لیکن تر څو پورې چې په هغه برخه کې یو بدلون نه وي راغلی، زه البته دا زما شخصي نظر دی چې روسیه به لومړی هیواد نه وي چې طالبان په رسمیت وپیژني، لیکن روابط او مناسبات به د نورو هیوادونو نه نژدې طالبانو سره ځکه لري، یو خو که طالبان لرې کېږي د دوی ګډو ته تاوان دی، بل دا چې دوی نژدې طالبانو سره کار وکړي چې نور هغه هیوادونه چې لکه امریکا او د امریکا ملګري هیوادونه دي چې هغوی دغه میدان د دوی نه مخکې تر مخکې نه ونه ګټي، دوی طالبانو سره نژدې پاتې کېږي.
مننه. د سیاسي چارو کتونکو او په ماسکو کې په خوانی ډیپلوماټ غوس جانباز هم خبرونه کرا سره شو. جانباز صاحب خبرونه ته شرغلی، څنګه تاسو څه اټکل کوي ماسکو به د طالبان حکومت پر رسمیت وپیژني؟
سلام روشه بس تاسو ته او ټول هغه دوستان چې موږ ویني او اوري. زه نه پوهیږم چې دا کار به څو وخت دقیقا وشي، خو دغه نن ما یو نړپوري چارواکي مصاحبه د روسیې البته او یو پخواني ډیپلومات د روسیې په رسنیو کې واورېده چې هغې وویل چې دغه پروسه پیل شوې ده، او پیل شوې پخوا حتی په هماغه د 2023 کال د اګست نه راپه دې خوا شروع شوې ده. هغه په دې مانا چې کله چې روسیې خپل سفارت په افغانستان کې پرېښود، او کله چې د افغانستان سفارت په مسکو کې چې زه یو غلی وم هغه هم تسلیم کړ طالبانو ته، نو دا پروسه ورځ تر بلې خپرېده او خورېده. تاسو ولیدل چې مختلف تعاملونه د روسیې او د طالبانو ترمنځ ورځ تر بلې کېدل، سیاسي تعاملات، حتی اقتصادي. ان تر دې اوس چې په مسکو سفارت کې د طالبانو د ډلې نظامي آتشه هم په کار پیل وکړه. دا په دې معنی ده چې اړیکې خورا د فاکتو اړیکې خورا پراخې دي، او هغه څه چې موږ د پردې په مخ کورو کېدی شي د پردې شاته به دا اړیکې لا نورې هم ژورې او پراخې وسي. اوس دا پوښتنه چې آیا روسیه به لومړنی هیواد اوسیږي یا به دوم هیواد اوسیږي یا به دریم، د دې پوښتنې ځواب دفتن ورکول ډېر مشکل دی. خو زه داسې فکر کوم د ښاغلي پوتین د خبرو په تړاو او د هغې او همداراز د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د خبرو په امتداد دونه ویلی شم چې دوی هر هغه اقدام که هغه د لس نه د وتلو په ارتباط اوسیږي یا د آینده د رسمیت پیژندنه اوسیږي، دغه کارونه دا اقدامات به دوی دغه د افغانستان ګاونډیو سره او د منطقې هیوادو سره، دا هغه څرګندونې وې چې ښاغلي پوتین او لاوروف پاشکن کې په مطبوعاتي کنفرانس کې وکړي. نو زه داسې فکر کوم چې کیدای شي یو هیواد به مخته نه شي که چیرې شرایط دې ته فراهم شي او داسې یو وضعیت رامنځته شي سیاسي، نو دا یو مشترک اقدام به وسي.
جان باسب ستاسو خبره په دغه برخه کې اتمر صاحب له خبرې سره یو ډول ده چې روسیه به اول نه وي او یا به مشترک ډول باندې دا کار وکړي، لیکن بل لور ته که چېرته دغه مسلې ته یو څه دقت وکړو د روسانو روابط له طالبانو سره له پیله یو ډول نه دي. مثلا په 2003 کال کې د دوی حکومت د طالبانو ډله په تورلس کې شامل کړه، بیا وروسته روابط بیخي قطع وو تر هغه پورې چې په 2010 کال کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال نیکلسن له بی بی سی سره په ځانګړې مرکه کې دا خبره وکړه چې طالبانو ته د روسي اصلي رسی شي. له دې وروسته بیا چې د سولې خبرې یو څه ګړندې شوې، ماسکو د طالبانو کوربه شو، اما وروسته تر دې چې طالبانو واک په لاس کې واخیست بیا دوی انتقادونه کړي دي. د ټول شموله حکومت غوښتنه یې کړې ده چې د طالبانو په حساب برابر نه ده، او دا یې ویلي دي چې په افغانستان کې ترهګرې ډلې دي منځنۍ آسیا ته نفوذ کوي، او دا ته تورې پورې کړی دی چې له افغانستانه یو ډول غیر مستقیم دا تور پورې کړی دی چې یو ډول له دوی سره مرستې کیږي. بیا بل ورځ بیرته د روسانو رابط له طالبان سره اوسه بهتره شي، فکر نه کوي چې یو رقم یو ډول لوړې ژورې دي په دې روابطو کې؟
خو زه به داسې ووایم چې تر ډېره وخته کېدای شي همدا اوس هم دغه لړۍ ادامه ولري چې ماسکو د طالبانو په اړه هغه پخوانی آزمایل شوی سیاست چې د تورې او د کلچې په نامه یادېږي هغې نه استفاده کوله. د یو خوا سیاسي تعاملاتو طالبانو ته ویلي چې دوی د افغانستان ځمکنی واقعیت دی، دوی بشپړ حاکمیت رامنځته کړی دی او داسې نورې خبرې، او دوی سره باید تعامل وشي، دوی بدیل نه لري. خبرې موږ تاسو وار په وار اورېدلې دوی د لوړپوړو چارواکو مخصوصا د ضمیر کابل عین وخت کې په وار په وخت کې ستاسو پام شوی چې بالکل ستاسو د خپله په بار بار نشر کړي دي. د دوی امنیتي نظامي چارواکو دې ټکو ته اشاره کوله چې د افغانستان نه منځنۍ آسیا ته د روسیې ستراتیژیکو منافعو ته تهدید وجود لري. از سرګی لاوروف مثلا نن دا ویلي چې د منځنۍ ختیځ نه افغانستان ته دایشان راواردي، او تاسو بولی چې وار وار مثلا تاجکستان خپل نارامي یا نگرانی خودله، او هلته وار په وار د روسیې په شتون کې د روسیې سرګرد تطبیقات کېدل، پولې لا نورې هم ټینګېدلې، او د روسیې چارواکو هغه د ډله ییز قرارداد امنیتي د هغې لوړ ټولو تر لویې رسیدې پورې دا ویلي چې د افغانستان نه خطرات شته دي، تهدیدونه شته دي، او د مخدره موادو هم وار په وار اشاره کوله. خو په بطل کې په ټولیزه توګه سیاسي تعامل هغه کوم سیاسي چلند چې روسیې درلوده داسې ښکاري چې هغې کړنلارې نن سبا دغه بین ملي اجندا ته په کتو، بین ملي وضعیت ته په کتو، هغه تقابل چې روسیه مثلا دغه نن سبا ورسره په دربي هیوادو سره ناتو سره مخ ده، دا روسیه ته اړتیا ده چې دغه استقامت کې خپل سیاست فعال کړي، او ان تر دې چې اوس هغه د لوړ پوړي چارواکو ته اشاره کوي چې روس ته دوی به د تور لیست نه راباسي، او ځینې چارواکي همدا وایي چې بل بله مرحله به د رسمیت پېژندلو وسي. البته دا احتمالات دي، خو هغه څه چې ارتباط لري د تور لیست سره راوستل، دا فکر کوم چې ډېر قوي احتمال چې نږدې ورځو کې به
مننه جان باسب. اتمر صاحب، ستاسو په باور د تور لیست په برخه کې که چېرته روسانو غوښتي سوار لوره د طالبانو ډله له تور لیست څخه راوباسي، ممکنه نه و چې دستي اعلان وکړي لکه قزاقستان چې دا کار وکړو؟ دوی ولې دا مسله ځنډنی کړې ده؟ یعنی یو ځل اعلان کوي، او یو ځل خارجه وزیر دا خبره کوي، بیا زمیر کابلوف ته اشاره کوي، بیا په یو ډول ولادیمیر پوتین ته اشاره کوي، او چې احتمالا به دا کار وکړو، ولې دفتن اقدام نه کوي؟
دوی ګوري چې د طالبانو اول د طالبانو د حکومت د یارزمنم کې پاین وخت کې چې دوی څنګه عمل کوي د خلکو سره هغه تعهدات باندې چې دوی پخوا د هغه لوس کړی و همسرګانو سره نړیوالو سره په هغه باندې ولاړ دي که نه دي. دا خو یو تشویش هم دی لکه چې مخکې جان باسه ویلې، یعنی کله چې دغه نظامی تمرینات د منځنی آسیا په هیوادونو کې د روسانو په همکارۍ سره دغه ترسره شو، د دې یوازینی علت د افغانستان ځینې دغه امنیتي تهدیدونه و. اوس هم روسان په دې برخه کې ډېر محتاط دي. روس چې طالبانو سره نږدې دی یا دوی سره خپل نظر کې تقریبا ډېر نږدې پاتې شوی، دا په دې معنا نه دی چې طالبان د دوی خوښېږي، بلکې دا د روسیې یو مجبوریت دی چې هغه ګوري چې بالاخره بل قدم د طالبان څه شی دی. یعنې طالبان په سیمه کې څه کوي، تر اوسه پورې دغه تضمین یا دغه اطمینان روسان نه لري. برای چې روسان نه لري، ایران هم نه لري. تاسو وګورئ ایران اوس دیوار د افغانستان او ایران ترمنځ سیمتي دیوارونه جوړوي، او همدغسې د سرحداتو مسله د منځنۍ آسیا هیوادونه دا ډېر جدي، حتی دغه افغانانو تګ راتګ په ډېر مشکل منځنۍ آسیا ته ترسره کیږي. یعنی ویزا دومره اسانه نه دی او افغانانو ته خو بیخي نه ورکول کیږي. دا ټول هغه معیارونه دي چې د دغو هیوادونو د روابطو اساس جوړولی شي، سړی په دې باندې قضاوت کولی شي. نو د روسیې یا د منځنۍ آسیا هیوادونو کوم نظر چې دی، دا د مجبوریت نظر دی، او دوی غواړي چې په دغه برخه کې یو خو طالبان قدم په قدم تر خپل نظر لاندې وڅاري چې دوی په رښتیا همدا څه چې وایي همدغسې عمل کوي، یا دې شاته کوم بل برنامه شته. نو روسان زه داسې فکر کوم چې دغه ټول مشوقونه دي، یعنی تقریبا دا طالبانو ته وایي چې یعنې زه دې ته حاضرم یم چې تاسو نومونه د تورلس نه ځینې وباسم، یا مثلا دې ته چمتو یم چې تاسو په رسمیت وپېژنم، لیکن که تاسو دغه کارونه وکړئ، یا دا چې دغه تضمین موږ ته راکوئ چې تاسو غربي هیوادونو ته امریکا ته بیا د بیرته راتګ امکانات نه برابروئ. تر اوسه پورې په دغه برخه کې دوی هغه اعتماد و اطمینان ترلاسه کړی نه دی.
مننه اتمر صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د فیسبوک له لارې ځینو اورېدونکو خپل پیغامونه را سره شریک کړي دي. اکرام خان لیکلی دی چې د طالبانو حکومت باید پخوا له نورو هیوادونو په رسمیت پیژندلی وای او باید ټولې وپیژني. حاجي علي کوزای بیا وایي چې واحد حکومت ته باید په رسمیت وپیژندل شي. د فیسبوک له لارې ځینو اورېدونکو سلامونه راته استولي دي. عبدالغفار، آشور زیبا او محمد حنیف، د دوی هم وعلیکم السلام. د خبرونه په فایل کې چې مو کوم سلام تاسو ته ویل د هغه د ټولو لپاره دی. یو اورېدونکی هم د واتس اپ له لارې را سره دی، د دوی نظر به هم راواخلو. مهرباني وکړئ او ظریف سپوک پروګرام دی.
سلام شب سلام تاسو سلامونه تاسو او دوم سلامونه حمید الرحمن زوی کوم د محل د ایران هیواد څخه
او شرف لري. مهرباني.
باید دل شوی کچیر طالبانو اوله پر شومځي خلاص کړی وای نو ټول نړۍ به پر رسمیت پیژندلې وای. وصل د خند چولېدلې دي د شومځي په باره کې ولېدلې دي. زما په فکر چې کچیر طالبان د هنن شومځي خلاص شي ټول وادونه بیا پرسمیت او پیژنل کې ایران لکه پاکستان روسیا ځینې وادونه به ان شاء الله پرسمیت او پیژنې او د افغانستان د بهرنوي چارو پر وزیر مو دا غږ دی چې کوم افغانان دلته په ایران کې میشته شبر صاحب وضعیت ته ابراهیم رئیسی چې تللی دی د دنیا څخه وضعیت په ایران کې د افغانانو ډیر خراب شوی دی ته باور وکړه چې هر شپه په ډلو ډلو افغانان ګیري افغانستان کې استي افغانستان کې د یو منفل میټر په هم نه پیدا کیږي د دې سمدا خواهش خاص چې د موږ غواړي د ایران بهرنی چارو سره خبرې وکړي چې مثال د موږ افغانان ما زیات کوي تاسو باور وکړي چې شبر صبر شپه موږ به د ځک بدی جو چالتو سپیم خوونه کې
ډیره مننه چې تاسو په خبرونه کې برخه واخیسته تاسو همدغه موضوع چې په ایران کې د افغان کډوالو ژوند سخت شوی دی دا به که خدای کول د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې د یو راپور په شکل باندې راوخلو بیا به له مسؤلو کسانو سره هم شریک کو ځکه چې دا مهمه مسله ده په ایران کې په میلیونونو افغانان ژوند کوي او تاسو دغه موضوع هم د کوم ټکی ته مو اشاره وکړه چې د مکتبونو مسله ده دا واقعا ډیره زیاته مهمه مسله ده په نړۍ کې هم د بشری حقوقو ډلې نور هیوادونه هر یو هم دا خبره کوي چې څنګه یو هیواد پر رسمیت پیژندل چالت د نجونو مکتبونه باندې او دا هیوادونه خصوصا په هیوادونو کې چې د انتخاباتو لاله یو څوک واکمن کیږي هغه حتی لاسونه تړل کیږي چې د یو هیواد پر رسمیت پیژندل چالت د نجونو مکتبونه باندې ځکه چې د خپل خاورې دننه خلک ورته وایي چې دا کار دی ولې کړی دی په هر حال بیرته اکمر صاحب کتا ستاره شو له جانباز صاحب سره مو رابطه قطع شوه ده څه فکر کوي چې روسان څنګه دغه د انجونو د مکتب مسله ډیره واضح نه یادوي
دا خو یو ضروری خبره ده ځکه که روسان دا خبره نه یادوي یا نور د خوځو مسله یا د مشمول حکومت مسله دا خو بیا خپل اعتبار په نړۍ کې او خپل افغانانو ته د لاسه ورکړي دا یو حتمی مسله ده چې افغانان به دا خبره هیچا سره ونه مني چې دوی جنوبیانو ته اجازه ورنه کړي چې دوی سبق ووایي او ښوونځي ته ولاړ شي نو په هر صورت د روسانو برخورد د دوی اوس وخت کې د خپل د ګټو دپاره ډیر دی نسبت بشري حقوقو ته یا نسبت مثلا د ښځو حقوقو ته یا د ښځو تعلیم ته یا مشمول حکومت ته دوی په لومړیتوب کې خپل ګټې مهمې ګڼي چې اوس وخت کې دغه ارتباطات دوی ساتي بل خبره دا ده چې زمونږ بل دوست پوښتنه وکړه چې په رسمیت باید وپېژندل شي یعنی اوس هم دغه خبره طالبانو پورې مربوط ده یعنی زه داسې فکر کوم چې هر افغان په دې باندې خوشحاله دی چې دغه هیواد په نړۍ کې یو په رسمیت پیژندلی یو هیواد یي د هغه تعامل نړیوالو سره ښیي هغه په ښه اقتصاد باندې ولاړ وي هغه خلک هلته خوندي ژوند ولري د خلکو اقتصاد کې تغییر راشي دا هغه ارزوګانې دي دغه هیلې دي چې ټول افغانان خپل وطن دپاره لري دا نو اوس حکومتداري طالبانو په لاس کې دی چې دوی څنګه کولی شي چې دغه امکانات برابر کړي او که دوی یوازې په دغه خبره ټینګ دي خپل په اصطلاح محدود فکر باندې دوی روان دي په دغه پیړۍ کې چې اوس دغه افکار ډیر د منلو نه دی نه افغانانو ته او نه نړۍ ته نو دا به هم ژوند د دوی دپاره سخت شي هم به د ټولو افغانانو دپاره سخت شي ځکه په دغه افکارو سره نه افغانان دوی سره راضي دی او نه ګاونډي هیوادونه او نه نړیوال
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
پی واوریدونکو را سره دا به راوخلو بیا به بیرته د خبرونې اصلي موضوع ته راوګرځو چې ماسکو به د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني او کنه مهرباني وکړئ تاسو را سره یاست
السلام علیکم شبار صاحب تاسو ته او تاسو ملمنو ته سلامونه وایم
وعلیکم السلام شو راخلی
محمد نایب وکیارم د شندن دامی ویل چې برصاب چې روسیه باید د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني، باید چې نظام اسیا وسلورو رسیان مستعصیه لري، نو دا خو باید په رسمیت وپیژني.
مخکې تاسو د اکمر صاحب خبرې واورېدې، هغه وویل چې ځینې کارونه باید طالبان هم ترسره کړي، مثلا لکه د مکتب مسله ډیره زیاته مهمه ده، یعنی تر څو پورې چې مکتبونه بند وي د نړۍ هیوادونو ته ډیره سخته کیږي چې حکومت په رسمیت وپیژني، ځکه په خپل هیواد کې ورته جنجال پیدا کیږي، کېدای شي د خپل هیواد نجونې او میرمنې ورته ووایي همغه خپل رئیس جمهور ته یا خپل واکمن ته چې تاسو څنګه داسې حکومت په رسمیت پیژنئ چې هلته نجونې مکتب ته نشي تللی.
بار صاحب باید اسلامی امارات هم دا انجون شوندی هم خلاص که موز دا دیم خالیپات نکنو چه مانا پیر خلاص میکی، او باید غرب خویت کلا نگوالی چه اسلامی امارات یا پرسمیت و پیجن دل که یاده سی نو درسی مخالیپات هم دی که موز دا غوالو چه بی آغا شوندی هم خلاص که انجونو دا غوطر موز ریس مخالیپات نلو او باید پرسمیت و پیجن.
مانانا چه پخپروانه که ما برخرا سر وخشته یو بلا وریزون که هم ده مهربانی و که آثاری بس پروګرام.
السلام علیکم شیبر صاحب او همکاران او ټول اوریدو، سلامونه.
وعلیکم السلام.
زبردانه تو ما چې نو زارین یم چې دا نړیوال دی ولې پر رسمیت نه پیژني، خو طالبان چې د امریکا د لاس خلک دي نو دی ولې بیا پر رسمیت نه پیژني، خو دلته اته د امریکا پر مانو نه چې دلته پر موږ باندې د تکلیف لکه د شوز پر مانو د امریکا نه وایي چې دلته مکتبونه لاس لکه تاریخ چې د امریکا نه وایي دلته تاریخ خو سره دي، لکه نور چې زور زله مې پر ولا څنګه روان کړی د محصولات چې شهرانی اخلي، خو دا په اسلام کې دا محصولات جواز لري چې باید ونیسي، خو دا ټول حرام شی دی. امریکا ته 3 میلیونه ډالر ورته روان دي، بلته اصلي دا حرام نه دي. دا
نو وبخشي تاسو په څه حساب وایئ چې امریکا ورته وایي چې مکتبونه مخلاصوي؟ دغه پرون هم د امریکا د سپین ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان کربی وویل چې یو ډیر لوی مشکل چې تر اوسه پورې د طالبانو د رسمي پیژندلو په مخ کې خنډ دی هغه د نجونو مکتبونه دي.
بار صاحب زبردار ته وایم چې دا خو یو دوه مخې لکه پنجابیان دوه مخې سیاست چلوي، هلته مخامخ په خوله وایي چې مکتبونه دي لس اصلي امریکا غواړي او پاکستان غواړي چې افغانستان پرمختګ ونه کړي او ګډ عمر تر نړۍ شاته پاتې شي.
مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. اتمر صاحب د دغه اوریدونکو د سوال او نظر په برخه کې که ستاسو نظر په لنډو واخلم، د دې شک تیوري په افغانانو کې ډیره پیاوړې نه ده او هر وخت پیاوړې نه وي؟
یقینا هم دغه څه ده. بل خبره دا ده چې دغه زبرځواکونه یا قوي هیوادونه هغه رقابتونه چې دوی هغه هیوادونه چې دوی رقابتونه لري د نړۍ په کچه یا د سیمې په کچه، دوی هیڅکله دغسې سیاستونه علني سیاستونه نه لري، ځکه ټول د دوی عکس العملي استخباراتي او ډېر عجیب و غریب دي. نو ځکه په واضح توګه یقینا یعنی د دغه ورور خبرې داسې نه دي چې سړی په کلي توګه دا رد کړي، لیکن تر یو حده پورې یعنی امریکا اوس هم هغه تعود چې مثلا د افغانستان خلکو سره امریکایانو درلوده، هغه ستراتیژیک تړون، امنیتي تړون او هغه تعودونه هغه څه شوه. یعنی بیا د دوهې په توافق کې څلور پنځمه ورځ او هغه توافق باندې عمل هم نشو، دا څه شو. او بیا په دغه برخه کې اوس نو که امریکا خپل ګټې نه درلودلی، نو امریکا به چور افغانستان د یاد ویستلی وی، په خپله مخه وتلی وی. دا چې بایدن وایي چې موږ په افغانستان کې شکست وخوړ په دې باندې اعتراف وکړو، نو بیا چې د شکست وخوړ بیا څه کوي چې دلته د ښځو د مکتب سره ستا څه کار دی، د بشر د حقوق سره د څه کار دی او نور خبرې، او که نه چې دا کوم بله لویه لوبه ده، نو دا بله خبره ده. چې زه خو همداسې فکر کوم چې دا ټول لوبې دي او دا ټول پروژې دي او دا ټول هغه رقابتونه دي چې د دوی په سیاستونو کې
مننه. ازادي په څپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع موده ده چې آیا ماسکو به د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت وپیژني او کنه. د سیاسي چارو لکتون کې او په ماسکو کې له پخواني ډیپلومات غوث جانباز سره مو رابطه بیرته ټینګه شوه. جانباز صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه د نجونو د مکتبونو مسله هم یاده شوله، آیا دا به روسانو ته ډېر لوی خنډ نه وي چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني او کنه؟ د دې لپاره چې تر اوسه پورې روسانو دا مسله جدي نه ده یاده کړې، دوی ته اهمیت نه لري.
خب روسان خو وقتاً فوقتاً ټینګار کوي، البته دوی هغه کړنلاره دغه څه نه ده، لکه په غربي هېوادو کې چې دا خبره ډېره مطرح ده. خو زه فکر کوم چې یو هېواد هم د افغانستان د وګړو دپاره ډېر نارام نه دي، هغه متحده ایالات دي، هغه سی فدراسیون دی، که چین دی، که ایران دا هېوادونه. او موږ تاسو خو په کار نه ده چې ډېر سیاسي شنونکي اوسېږو، چې په دې شیانو اوس په ډېر څه خاصه تقریبا 500 کلو سر خلاص دی. دا هېوادونه فقط او فقط تل هماغه ستراتیژیکې منافع فعالي او هغې دپاره ډېر په تشویش کې. کنه خو آیا دا د متحده ایالاتو چارواکي خپله ښاغلی خلیلزاد په دې نه پوهېدل چې طالبان څوک، په دې نه پوهېدل چې طالبان څه رقم ته یو ایدیولوژي مخکوم د کومې لارې هغوی پلوي کوي. محتوا د طالبانو د هغوی د پالیسیګانو هغوی په دې شیانو پوهېږي.
جانباز صاحب بخښه، تاسو مهمه مسله یاده کړل چې هیوادونه د نورو هیوادونو له غمه مړه نه دي او هیڅ وخت هم داسې نه وي. یعنی دغه اوس د کومو هیوادونو چې په خپل منځونو کې سره اړیکې شیری او یا خرابې دي، ټول هم داسې دي. په نړیواله دوهمه جګړه کې به اوکراینای عسکر له روسي عسکر سره یو ځای په یوه جبهه کې جنګېده د نازیانو پر ضد. نن روسان په اوکراین باندې بمباری کوي او اوکراینی ډرون الوتکې د روسیې دننه بمباری کوي، خو دې کې شک نشته چې ګټې مهمې دي د هیوادونو لپاره. لیکن مشکل بیرته، فکر نه کوي چې بیا هم مشکل بیرته د خپلو افغانانو دی چې باید ستونزې په خپله حل کړي او نورو ته نه انتظار شي او نه له نورو ګیلې وکړي؟
بالکل بالکل. او ما دغه شی ونه ویلي چې موږ باید حتی د چانه انتظار وکړو. یعنې د یو د بنګلي اړیکو یو شاګرد په حیث، او چې شل کاله مې په دغه د بنګلي اړیکو کې تېر کړل، زه په دې پخوا که پرې په تیوریکي پوهېدلم د پوهنتون د طریقه، اوس خو پرې بالکل داسې ملموس پوهېږم چې هېڅوک د افغانانو د اوښکو د غمه مړه نه دي، او هېڅوک د افغانانو د ماشومانو د ښځو د غمه نگراني نه لري. او دا چې موږ نشو کولای خپل په هېواد همدې طالب سره او دا طالب موږ سره چې متفاوت نظریات لرو نشو کولای یو یووالي ته ورسېږو، دا زموږ لویه تاریخي، سیاسي، فرهنګي، اجتماعي ستونزه ده. موږ نشو کولای چې په یو ټغر راټول شو او دغه طالب ته او دا طالب موږ ته قناعت راکړي چې موږ دغه خپل هېواد په کم تاریخ چې هغه هم هغې کې هم زموږ پاک دین اسلام خوندي نیسي، هم زمونږ فرهنگ افغانی فرهنگ ټول اقوام زمونږ زده زمونږ انانات کا جرګه ده، هغه زمونږ نور فرهنگی چاری ده، هغه د مشکل ټاکل دي. یعنی دې شیانو ته که موږ تمکین ونه کړو او دغه موضوع کې موږ خپله یووالی رامنځته نه کړو، خو یو ډله به یو هېواد پسې تړلي اوسېږي، بله به بل هېواد پسې تړلي اوسېږي، هغوی به بیا احتمال فرض بل فرض بیا راځي افغانستان ته بیا به همدا اور بلي په افغانانو.
دا خو دی
خبره بالکل په ځای ده، معقوله ده، همدغسې یو انسجام ته ضرورت دی، ولې نه پیدا کېږي؟ یعنی څه مشکل ده؟
مننه جانباز صاحب. اتمر صاحب، د دې جانباز صاحب تر خبرو پورې چې افغانان په خپلو کې هم دغه ستونزې او مشکلات لري او په دې کې شک نشته، ځینې نوري ګټې او منافع دي چې کله ناکله ځینې ملتونه سره یو ځای کوي او یا یې ګټې خوندي کوي. د داعش مسلې ته که څوک دقت وکړي، داعش د روسانو دښمن دی، ځکه چې په د ماسکو په لمن کې د کاراکاس په حال کې چې کله حمله وشوه او شاوخوا یو نیم سل کسان پکې وژل شول، دغه مسولیت داعش خراسان څنګه واخیست. په ایران کې په 2023 کال کې په یو زیارت کې حمله د خراسان مسولیت یې واخیست. له هغه وروسته د سش کال په جنوري میاشت کې چې په کرمان کې د ایران 14 وشول او ځانمرګي بریدونه وشول او ډیر کسان پکې وشول شول، په لسکونو کسان داعش مسولیت واخیست. په ورته وخت کې پاکستان هم دا تور پوری کوي چې داعش په دې هیواد کې خونړۍ حملې کړې دي، او چین هم له داعش سره جوړ نه دی، او غربي هیوادونه هم له داعش سره جوړ نه دي، ځکه په منځني ختیځ کې هم له داعش سره ډېری حمله په داعش کړی دی او مشکلات سره لري. فکر نه کوي چې د داعش ته دښمنی نړیوال ممکن په یو ډول متحد کې چې د افغانستان ګډ غم وخوري او کنه؟
نه، زه په دې عقیده نه یم، ځکه داعش خپله د امریکایانو او د دوی د پلویانو لکه اسرائیل د دوی یو پروژه ده. د دې تاسو ولیدل په منځني ختیځ کې د داعش په وسیله هغه باثباته عربي هیوادونه ړنګ شول، هغوی تباه شول، د هغوی ژوند له منځه ولاړل، او تر دغه ننه پورې دوی د هغه زخم نه خلاص شوي نه دي کوم چې دوی ته داعش رسولی و. بیا دغه داعش په پاکستان کې چا ورځو چا جوړ کړ. موږ تاسو ټول د دې شاهدان یو چې دغه په پاکستان کې جوړ شو، او د هغه افراطي ډلونه چې په پاکستان کې وو هغه داعش جوړ شو، او نوم یې ورته کېښود داعش خراسان. او داعش خراسان لکه چې تاسو ویلې په ایران کې عملیات وکړ، یا کوي پس له دې نه په افغانستان کې کوي، په منځنۍ آسیا کې کوي، حتی په مسکو کې کوي. کله چې د مسکو دغه حادثه وشو، روسانو ډېر زر دغه فکر ته تغییر ورکړ چې یعنی ګویا دغه د اوکراین د خوانه یا د امریکایانو د خوانه دغه دسیسه پلان شوی، نه دا چې د دې مرکز افغانستان یا پاکستان یا مثلا د منځنۍ آسیا هیوادونه. خو په هر صورت داعش یو استخباراتي پروژه ده، او هغه د سیمې د بې ثباته کولو دپاره ده، او دومره امکانات هم مادي هم نظامي هم لوجستیکي دا هیڅ امکان نه لري چې هغه یو لوی استخبارات لکه د امریکا لکه د پاکستان لکه د اسرائیل چې د دې تر شا
اتمر صاحب دا بیا هم لکه مخکې چې ما یو پوښتنه وکړله چې د شک تیوري، ځکه چې اسناد په لاس کې نشته چې ووایو چې امریکا د دوی حمایت کوي. بل لور ته کېدای شي چې امریکایان دا ووایي چې په عراق کې چې لویه برخه د عراق د خاورې داعش نیولې وه، د امریکایي ځواکونو په مرسته باندې د عراق حکومت وتوانېده چې داعش له دې سیمې پسې واخلي. او په سوریه کې هم د داعش په ضد باندې امریکایانو بیا بیا عملیات کړي دي. او که چېرته د افغانستان مسلې ته راشو، په ایران کې چې کوم عملیات شوي او دا چې پاکستان داعش حمایت کوي دې برخې ته که راشو، په ایران کې چې کوم عملیات داعش کړي دي، هغلته د ایران د استخباراتو په وینا معلومه شوې ده چې دا داعشیان د تاجکستان دي. په روسیه کې چې کوم عملیات وکړل او خلک ونیول شول، او روسانو ویل چې دا هغه داعشیان دي چې دوی د تاجکستان دي، نو دلته هم یو سوالیه بیرته خلق شوه. یعنی له لویه سره فکر نه کوي چې د ترهګرو ډلو په برخه کې دا ګرانه ده چې څوک حکم وکړي چې د دوی شاته څوک ولاړ دي؟
ګورئ، موږ دغه تاریخچه لرو. کله چې د افغانستان جهاد په دوران کې دغه ډلې ټول په پاکستان کې وي، دغه تاجکستان چې تاسو یادوئ، دغه انصار الله، دغه حرکت اسلامي او دغه خبرې ټول په پاکستان کې موجود وي. او دغه اوس هغه ګروپونه دي چې د داعش په خدمت کې دي، او دوی په مجموع کې دغه اسلام پاله ترهګرې ډلې چې دي، دوی په یو لوی پروژه په مجموع کې سره ګډ کار کوي. تاسو د دغه پروژو د جوړېدو نه تر دغه اوسه پورې تاسو وګورئ چې دغه ډلې څومره کافران وژلي دي او څومره مسلمانان وژلي دي. په خپل افغانستان کې که موږ وګورو چې آیا مثلا 3000 یا 4000 امریکایي وژل سو، لیکن په میلیونو افغان وژل سو. د شورویانو د یرغل په وخت کې په دغه لس کلونو کې د دوی ټول تلفات اول زر اسکر لیکن افغانانو چو میلیونه قربانی ورکر او چونه مهاجر او چونه زخمی یعنی تاسی او گوره پیوز دیده چی که دوی اغس یو فکر دلوده چی دوی ده جهاد پنون یا ده اسلام پنون ده خپل مبارزه مخته وړي او هغه هدف ته رسی کنو ولی دغه ډلې اوس په غزه کې نشته دي ولی دوی د فلسطین په مسله کې هیڅ تا لفظي انتقاد هم نه کوي. نو تاسو
مننه اتمر صاحب، د دې له خاطر چې بحث داعش په خوا لاړ نه شي، البته د اوریدونکو نظر به هم را واخلم. په فیسبوک کې سپینتاج لیکلی دی تاجکستان او قرغیزستان ته داعش ولې اهمیت لري. دوی په یو بل پیغام کې لیکلی دی داعش یو نوم دی، خلک د خپل هدف لپاره استعمالوي. له دوی مننه کوم چې خپل نظریات له موږ سره شریک کړي دي. یو اوریدونکی هم را سره دی، د دوی نظر به هم له تاسو سره شریک کړم. مهرباني وکړئ آزادۍ په څپو کې پروګرام دی.
السلام علیکم شه بسپتا او ملمنو او ټول اوریدونکو ته کیلم احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. حاجی صاحب شرح لی. وعلیکم السلام.
مننه. موږ به د خپرونې په هکله نظر هم ورکوو. یوه پوښتنه به له اتمر صاحب وکړو. داسې روسانو د طالبانو سره له وخته څخه نږدې اړیکې درلودې، د دې موږ شهیدان یو. دا سیاست یو داسې شی ده لکه کوم چې تاسو وویل چې پخوا په اوکراین کې یو ډول حال و، اوس بل ډول حال ده. خیر، خو دته موږ په نیک نظر ګورو، ځکه چې دا د افغانستان د ملت او د حکومت او د اسلامي امارت لپاره یو پرمختیا ده. ولو که د تېرې په ادارې پاتې شونې اوس هم هغه زړې نغارې ړنګوي، خپل مخالفتونه په راډیوګانو او په نورو شیانو کې څرګندوي. خیر، دا خو د دې کار ده، هغه دورانې تېر شو. نو موږ د دې امید لرو چې که روسان چېرې طالبان په رسمیت وپېژني، دا به د ملت لپاره دا بندیزونه لري چې بانکونه به آزاد شي، تجارت به آزاد شي، د ملت به پرمخ ولاړ شي. دا یو نیک اقدام ده. باید زړې او تېرې بدبینۍ او عقدې له منځه څخه یوسو. نو دا یو ښه کار ده. او که چېرې روسان د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني، طالبان به هم خامخا یو څه انعطاف پذیري وکړي. څه څه شانس یې نړیوالې غواړي هغه به لازم پریږدي، خاصتا د ښځو مکاتب یا نور داسې کارونه چې هغه د نړیوال سیستم سره د دوی په نیت باندې مخالف دي. او له محترم اتمر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې که چېرې روسان د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني، نور به کوم هېوادونه وي چې په پسې به امکان لري چې هغه هم د حکومتونه په حکومت په رسمیت وپېژني، لکه ایرانو د منځنۍ آسیا او چین و مثلا نور پاکستان او داسې هېوادونه، آیا دا احتمال لري او که نه لري؟ مننه.
مننه حاجي صاحب توخی. اتمر صاحب ستاسو ځواب ورته څه دی؟
بالکل خبر همدغسې دی. یو خو موږ دا وګورو چې د روسان یا د شورویانو تاریخ په افغانستان کې څنګه دی. زموږ دغه 15 کلن بدبختي د شورویانو د لاسه دی چې دغه تر ننه پورې موږ افغانستان یو مستقل آزاد هېواد نه دی پاتې شوی. همدغه مداخله و چې د ټول نړۍ توجه افغانستان ته جذب کړ او همدغه رقابتونه و چې افغانستان دغه ته را ورسول. من نه دا په دې معنا نه دی چې که شورویانو موږ ته بربادي راوستی نو امریکایانو موږ ته نیکمرغي راوستی. امریکایانو او ناټو هم د هغه روسانو او د شورویانو نه بد حالت په افغانستان کې راوستی. او نن دغه زموږ حالت د ناټو د امریکایانو او د هغوی د ګوډاګي حکومتونو له وجې نه دغه حالت ته موږ رسېدلو. زه په دې خوشحاله کېږم چې افغانستان دغسې یو هېواد چې هم روسیه وپېژني، هم نور هېوادونه وپېژني، هم دوی سره تعامل لري، هم ښه یو اقتصاد لري، هم زموږ خپله واکمنان دننه په افغانستان کې دوی خلکو ته احترام وکړي، د خلکو غوښتنو ته احترام وکړي. دوی توره اخیسته د ولس پر ضد باندې چې دغه خبره موږ ځورهیي. موږ وایو په یو ملي حکومت باندې توافق وکړئ، حکومت ملي کوي، اساسی قانون جوړ کړي، اقتصاد ته وده ورکړي، هغه متخصص کسان راولي چې تاسو سره مرسته وکړي او دغه نظام تاسو ته جوړ کړي. تاسو دې پسې مه ګرځئ چې امریکا څه وایي، شوروي څه وایي، روسیه څه وایي، چین څه وایي. هر څوک خپل ګټې ګوري. لکه چې مخکې تاسو خپله دا تبصره وکړه چې اوکراین هغه وخت کې څنګه و اوس څنګه دی. نو زمونږ منافع زمونږ ګټې دي. که مونږ ملي ګټې او ملي منافع ته پام ولرو او دا خوندي کړو، هم زمونږ نظام به قوي، هم زمونږ روابط به قوي. دا چې روسیه که احیاناً حاضر شي طالبان په رسمیت وپېژني، نو زه داسې فکر کوم چې دې سره جوخت د روسیې ملګري هیوادونه لکه د منځنۍ آسیا هیوادونه لکه چین، لکه ایران، لکه ترکیه، لکه ځینې عربي هیوادونه، دوی به هم ډېر زر افغانستان په رسمیت وپېژني.
مننه اتمر صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
جنبه صاحب، مخکې تر دې چې تاسو ته راشم، د فیسبوک له لارې ډېر پیغامونه راغلي دي. له ټولو لیدونکو او اورېدونکو مننه کوم چې خپل پیغامونه راستولي دي. د حاجي محمد شریف خوشحال لیکلی دی، دوی خامخا د نړیوال یادوي چې دا حکومت په رسمیت پیژني. مسافر هوشکه په نوم باندې لیکلی دی، رسمیت هغه وخت چې امریکا له افغانستانه وتښتېده نو رسمیت ته ضرورت نشته. او قاسم ریحان لیکلی دی، باید ټول جهان دا حکومت په رسمیت پیژني. عنایت الله اسمتی لیکلی، زما په نظر فکر نه کوم چې روسیا د امریکا له اجازه پرته افغانستان په رسمیت وپیژني. نور اوریدونکو هم ځینو اوږده ځینو په لنډه باندې خپل پیغامونه را سره شریک کړي دي. د عالیه په نوم ویلي لیکلي دي، په افغانستان باندې قابض حکومت خلک نه دي مقرر کړي، نو هیچا دا حق نشته چې دا خلک د افغانستان دي. او متی الله میناناک بیا لیکلي دي، دا ښه خبر دی او د ځینو سلامونه او احترامات را لېږدي. له ټولو مننه کوم. جانبه صاحب، له دې د خلکو له مننې وروسته که چېرته تاسو ته راشم، څه فکر کوئ چې که چېرته روسانو د افغانستان حکومت، اوسنی حکومت په رسمیت وپېژنده، له دې وروسته به نور هیوادونه هم د روسانو په څیر اقدام وکړي او کیکوي دغه مسایل لکه د بشر د حقونو مسایل او ځینې نور موضوعات چې په افغانستان کې بیا بیا په رسنیو کې یادی شي، له دې سره به څه کېږي؟ ښه، ګورئ،
موږ یو تجربه لرو. په ګاونډ کې یو هیواد په نوم د ایران تقریبا، البته په خپلو تفاوتو او ځانګړتیاوو سره، په 1999 کال کې هلته یو انقلابي اسلامي انقلاب و. هغوی داسې یو تکتیک رامنځته کړ چې ولې ټول راځي، دا توګي وړې مړه وغوښتل، شاه فرستان مړه وغوښتل او نور ډلې چې اخوندي یا اسلامي بڼه یې نه درلوده، په ظاهرا هغې ټول را دعوت بې څوک نور سره ټول یا یې نام کړل، یا یې بندیان کړل، یا یې د وطن نه وشړل. زه فکر کوم چې عین یو اجنډا د طالبانو په مخ کې هم پرته، او عین یو کار یا یو فکر دوی هم لري. ایران هم ډېرو هیوادو په رسمیت پېژندلی، همدې روسیې په رسمیت پېژندلی، چین هم په رسمیت پېژندلی، متحده ایالات هم د سویس د طریقو سره غیر مستقلې ډیپلوماسۍ کې اړیکې لري. همداسې د اروپا اتحادیه په دغه وروستیو کې مثلا د کالیو د راکړې ورکړې دوران د ایټالیا، د فرانسې او د جرمني په وروستیو پنځه کلو کې دو چنده شو. نو په دې ترتیب او موږ ګورو چې تولید په ایران یو استبدادي هیواد دی په هغه تاریخ کې چې غرب تعریف کوي. نو
بسی جان باسه، فکر نه کوي چې دا مقایسه سخته ده؟ فکر نه کوي چې ډېره ګرانه ده؟ ایران یو
هیواد دی. مقایسه نسبي
نه، یعنی ایران فرضاً تیل لري، په میلیاردونو ډالر عواید لري او په دنیا کې یو پیژندل شوی هیواد دی. د افغانستان په رنګ نه دی چې 50 کاله پکې جګړه شوې ده، یو له عراق سره یې جګړه درلوده، په نظامي لحاظ پیاوړی دی او نور ډیر نور امتیازات لري چې د نورو هیوادونو لپاره د امتیازات په کار دي.
جنگونو خو موږ هم دغه 50 کاله خیره
نه، خو مال د افغانستان
ما نه دی. او نه، تاسو خبره په ځای ده. ما اول کې وویل چې خپل ځانګړتیاو سره سره چې دواړه هیوادونه لري، خو نن سبا طالبان ډېر مشاورین لري. دوی تاسو که توجه کړی اوسئ چې هغه هم کړی ده، یعنی لږ تر لږه څه کم ډېر کلو کې چې ما تعقیب کړی دي، څه د پاسه یو سلو شل زلی طالبان تللی دي او همدغنه زلی ایرانیان راغلي د خپلو کابلي یا قنداري دوسه او حتی هغه کمګار چې په قندهار کې جوړېږي هغه کټ مټ د سپاهي پاسدارانو په ترتیب جوړېږي. نو هېوادونه به دوی سره تعامل کوي د خپلو ګټو ته په کتو. او زه فکر نه کوم چې دلته به بیا هم زموږ ښېګڼو د افغانانو ژوند ته افغانستان افغانانو راتلونکي ته ایران یا نور روسیا چین نور هېوادونه ډېر تشویش کړم لکه مخکې هم خاص کړم. هغوی به بین ملي اعظم راته ګوري منطقي کې چې څه اقتصادي نظامي امنیتي وضعیت دی هغې ته په کتو او دا چې دغه حاکمه ډله په یو ترتیب سیمه ایز اجندا کې وساتي او پرېږدي چې د فرا سیمه ایز اجندا کار شي بل کار به کوي هغه اقتصادي بڼه ولري د دوی هغه تعاملات هغه سیاسي بڼه ولري د دوی دا تعاملات نور فعالیتونه نیسي دي دلته هغه به کټ مټ او یوازې د خپلو منافعو ته په کتو هغه دلته انتباه کوي.
جواب صاحب د دې لپاره چې وخت مو کم پاتې دی یو مهمه موضوع تقریبا څلور هفته وروسته په دوحه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له لوري یو مهمه غونډه جوړیږي او طالبان هم دا ځل ویل دي چې ممکن په دې غونډه کې برخه واخلي. څه فکر کوئ چې آیا ممکن نه ده چې په دې غونډه کې له نړیوالو سره افغانان یا د افغانانو نور استازي او طالبان په خپله جینو موافقه ته ورسی شي؟
فکر نه کوم. دخی یو رقم ته دا غی په لار کې خندونه واچ دا غی ستایره نشي ته دا دایره نشي بیا به هم لکه دوه دوهمه دا غی یو سمبولي کا عمومي ناس ته وسیږي چې د نظر تبادلات کوي او وضعیت به هم دا غی په دې ترتیب وسی او حتی زه په دې فکر کې د دې په تحلیل کې کله دې خاطر هم لري چې دې شي د منطقې کې ودونه هغه کوم چلن شي وځوره کړی دی
مننه جان باسب. البته لکه څنګه چې تاسو ویل د غونډې په ارتباط د طالبانو استازو چې څه خبرې کړې دي د اجنډا په برخه کې له هغه سره توپیر لري چې د ملګرو ملتونو ویاند کومې خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو ویاند د نجونو مسله مهمه یاده کړې ده او طالبان وایي چې د کوکنارو د بدیل مسله او د افغانستان د پیسو مسله او ځین نور موضوعات په دغه په غونډه کې یاد شي. خو د دې خبرونه په اخیره کې به تاسو ستاسو نظر هم واخلم. څه فکر کوئ چې د دوحې غونډه کې به ځین پرمختګونه وشي او کوون شي، خصوصا په دې برخه کې چې د اوریدونکو هم ځین اوریدونکو هم دا خبره کوله چې طالبان هم به ځین موضوعات ومني او د روسانو هم ځین خبرې کړې دي. البته د روسانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال تازه دا خبره کړې ده چې فرزن یو ټول شموله حکومت باید په افغانستان کې جوړ شي. اتمر صاحب ستاسو نظر.
بل توقعات فرق کوي. طالبان د دې نه یو رقم تعبیر لري، غوښتنه لري. طالبان دا وایي چې موږ ته د څوکۍ په ملګرو ملتونو کې د راکړل شي تور لست له منځه وړل شي او نماینده د ټاکل شي او دغه خبرې او زمرم دې کې دا یو دوه ورځې کېږي دا خبره هم راوتله چې د بانکداري په سیستم د مخدره موادو او د بدیل معیشت په پروګرام باندې د دې اجنډا تمرکز لري. خو زه داسې فکر نه کوم ځکه دغه اقلیم او مخدره مواد او مثلا بانکداري او دا خبرې دا ضرورت بیا نه دی چې دغسې یو لوی غونډه ته چې هغه د دوه درېیم دوحه په نوم ونومول شي هغه غونډې ته خلک دوایي چې دا غونډه ده چې د سیاسي جوړجاړی یو لاره ولټول شي او نړۍ په دې وتوانېږي چې طالبان سره دغسې یو تعامل ولري چې طالبان د نړیوالو یوه برخه شي. یعنې طالبان د دغه انزوا نه وایستل شي په شرط دې چې طالبان هم د نړۍ دغه غوښتنې ومني. البته دغه د نړۍ غوښتنې نه دي، دا خپله د افغانانو غوښتنه هم دی چې تعلیم دی، د ښځو حقوق دي، یو مشمول حکومت دی، تخصصي کار دی. دا خبرې دي چې خپل افغانان هم په دغه برخه کې دغه غوښتنې لري. نو زه ډېر امیدواره نه یم چې خدای دې وکړي چې یو ښه مثبته نتیجه موږ د دې غونډې نه ولرو، خو د طرفینو د دغه دریځونو ته چې زه ګورم بیا هم ماته مشکله ښکاري چې د دوهې درېیمه ناسته هم یو ښه
مننه. اتمر صاحب چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. جانباز صاحب، له تاسو څخه منندوی یم. د اوریدونکو هم مننه کوم. زه احمد شیبر، اجازه اخلي.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو 24 ساعته.